رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانا یوسف سیو خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د لیبیا حکومت د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی د ملي وحدت حکومت رد کړی دی. ملګرو ملتونو وایي چې د سوریه د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ به د سولې خبرې د جمعې په ورځ په جنیو کې پیل شي. او د امریکا متحده ایالاتو د خزانه ادارې یو چارواکي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په درغلۍ تورن کړی دی.
پرون د لیبیا د تبروک په ښار کې د هغه پارلمان غړو چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې دي، د رایو په اتفاق د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د والي د حکومت 2 کسیزه کابینه رد کړی ده. او افغان حکومت د سولې عالی شورا او ځینې سیاسي څېړونکي په قطر کې د طالبانو او مدني ټولنې د استادو ترمنځ د پګواښ د موسسې په هڅو غونډه یو شخصي جرګه ګڼي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د سوریې د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ به د سولې لپاره خبرې د جمعې پورز په جنیو کې پیل شي. سټیفان د مسورا وویل چې دای به د سه شنبه پورز د خبرو ته بلنې ولېږي، خو یې نه ویل چې څوک به د خبرو ته راوړي. ملګرو ملتونو غوښتل چې دا خبرې د چې د دوشنبه پورز پیل شي، خو دا پروسه له دې وجې وزنده چې په دې خبرې اختلافات موجود ول چې څوک باید په دې خبرو کې د ګډون لپاره راوبلل شي. نور تفصیل بده نظرانی یوسفزی په تیر رپورت کې وو.
د بشار اسد د مخالفینو هغه اعتراضات چې ویلي په دغه خبرو کې څوک ګډون کولای شي او څوک نشي کولای، د دې لامل شول چې په خبرو کې ځند راشي. د ملګرو ملتونو د سوریې لپاره خاص استازي سټافن د مستورا ویلي دي چې هغه داسې خلک د خبرو اترو ته راغواړي چې هغوی په سوریې کې امن غواړي. د مستورا زیاته کړه چې امنیتی شورا د داعش او د النصره ډله د ترګرو ډلو په هیڅ پیجنی، او هم دغه وجه ده چې دوی به هغوی ته په خبرو کې بلنه نه ورکوي. دیمستورا زیاته کړه چې د خبرو ایجنډا د نوي حکومت نوي اساسي قانون جوړول او د انتخاباتو په حق لباندې خبرې دي. خو هغه وویل چې د خبرو لومړی هدف دا دی چې په سوریه کې د مختلفو ډلو ترمنځ اور بند شي. هغه زیاته کړه
دی سسپنشن اف فایټینګ ریګاردینګ آیسل ان پټیکولر،
موږ غواړو چې اور بند وشي، خو دغه اور بند د النصره او د داعش د ډلو په خلاف نه کیږي. د دوی نه علاوه چې مختلفې ډلې په جګړو کې ښکېلې دي، موږ غواړو چې د هغوی ترمنځ جګړه ختم شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لاوس کې خبرانو ته ویلي وو چې دا به شوي چې یو څو ورځې لا انتظار وایستل شي چې په سمه توګه یو پروسه ترتیب شي، پرته له دې چې په لومړۍ ورځ دغه پروسه ختمه شي. هغه زیاته کړه چې دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلنلیکونه باید تر هغه پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. په پام کې وجه دا خبرې پرون په جنیوا کې سوي وای، خو دا ښکاره خبر وه چې هغه به وزنډي، ځکه چې روسیا او ایران په دې اړه چې په کېدونکو خبرو کې سوریې د اپوزیشن پازیتوب کمیټلې برخه واخلي اختلاف درلودي. له 2014 کال راځي په سوریې کې شخړې شپږ سوه دي، شاوخوا 2.5 لک کسان وژل سوي دي او 1.5 ملیون وګړي هم له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د خزانې او چارواکي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په درغلۍ تورن کړی دی او ویلي دي چې کرملن دغه مشر د خپل څوکۍ سره په استفاده کولو خپل ملګري او متحدین د نورو په بیه سرمایداران کړي دي. اډم زوبن چې د امریکا د خزانه د ادارې لخوا په بارنۍ چې وادونو کې د بندیزونو څارنه کوي، دا تور د بی بی سی په یو مستند فلم کې لګولی چې د دوشنبه په شپه به د واشنگټن په وخت خپور شي. په دغه فلم کې زوبن وای چې د امریکا حکومت د پوتین په درغلیو د ډیرو کلونو راځي خبر دی. د امریکا متحده نورو چارواکو هم خبرانو ته په شخصي ډول داسې خبرې کړې دي، خو ډیر کم په عمومي فورم کې داسې تبصرې سوي. امریکا متحده روسیې او د سوریې او په نورو جدي مسلو کې د روسیې مرسته غواړي. بی بی سی ویلي دي چې د پوتین وایند لکول ورته ویل سوي دي چې هغه په مکمله توګه دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دغه ټولې پوښتنې او مسایل هیڅ ځواب ته ضرورت نه لري او دا ټولې افسانې دي. د لیبیا په نړیوالې کچې منل سوي حکومت د ملګرو ملتونو لخوا جوړ سوي د ملي وحدت حکومت چې مخالف اسلامستان پکې شامل دي رد کړي دي. د دوشنبې په ورځ د پارلمان د یو سل څلورو غړو څخه نه اتیا کسان په غونډه کې چې برخه اخیستي وه او د ملګرو ملتونو د سولې پلان یې منظور کړی دي، خو د کابینې هغه غړي یې بیا رد کړي دي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جمهوري ریاست شورا تشکیلوي. خو د پارلمان یو غړي بیا وویل چې کابینه ډیره پراخه ده او د پارلمان غړي باید وړه ډله تر فکر لاندې ونیسي. د امریکا فدرالي ادارې پرون د دوشنبې په ورځ بندې وې او په واشنگټن ډي سي کې د ماشومانو ښوونځي او پوهنځي تړل شوي وې او د شاروالۍ مامورینو ته د دې فرصت برابر شوی و چې د دې تاریخي واورې طوفان وروسته لارې او کوڅې پاکې کړي. نور تفسیر به د سید بختیار شاه صاحب په رپورټ کې وو.
د امریکا په ختیځو سیمو کې د سخت واورې او طوفان وروسته د خلکو ژوند بیرته عادي شوی دی، مګر په داسې حال کې چې پرون هوا سلګه ګرمه هم وه، خو لا هم د واشنگټن د ښار کوڅې او سړکونه د واورو ډک دي. و همدې توګه د نیویارک، فلاډلفیا، بالټیمور او د واشنگټن ډی سی نه د 1500 نه زیات د الوتکو پروازونه ماتل شوې دي. د واشنگټن ډی سی ښاري ریل ګاډي هم په مکمل ډول لا فعال نه دي، ځکه چې د ریل ګاډو پټلې زیاتره د واورې لاندې شوې. د نیو جرسی په ایالت کې هم د واورې نه پس د سیلاب د لاسه د خلکو کورونه او مارکیټونه د خطر سره مخامخ شوې. د رپورټونو لمخه تر اوسه 15 کسان د واورې او ورسره د تړلو نورو پیښو له کبله مړه شوي دي. په نیویارک، بالټیمور او واشنگټن ډی سی کې دا په تیرو څو کلونو کې د ټولو نه سخته او زوروره واوره وه.
او د اسلامي دولت ډلې د هغو نو وسلوالو بریدګرو یو ویډیو خپره کړې ده چې درې میاشتې وړاندې په فرانسې کې سلګونه کسان وژل. په دې ویډیو کې دغه کسان په عراق او سوریه کې تمرین کوي چې بیا یې وروسته په فرانسې کې بریدونه وکړل. دې ویډیو په اړه د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل چې فرانسه د اسلامي دولت یا داعش له دغه ډول وحشي بریدونو څخه نه ویریږي. اولاند د هند هولند چې هند ته په سفر دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل دغه ډول کېجنې ویډیوګانې زموږ ارادي نورې مغشتلې کوي چې د فرانسې ساتنه وکړو او د خپل کړونو دفاع وکړو او دغه ډله چې خلک ویروي او زموږ ماشومان وژني لمنځه یوسي. د داعش لخوا په خبرې سي ویډیو کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ته هم ګواښ شوی دی چې دوی به ډیر ژر په هغه برید وکړي. دا و خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. ټاکل شوې چې نن د دلوي د میاشتې د شپږمې نه د ننګرهار او د کونړ د ولایتونو په ټولو ولسوالیو او د لغمان په یوې ولسوالۍ کې د پولیو په ضد فری کمپاین پیل شي. دا کمپاین به په لغمان او کونړ کې 3 ورځې او په ننګرهار کې 4 ورځې دوام وکړي. د 15 کلونو نه کم عمر ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي تر څو ماشومان د دایمي فلجنه په امان کې شي. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. پرون د لیبیا د تبروک په ښار کې د هغه پارلمان غړو چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې د رایو په اتفاق د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د والي د حکومت 2 کسیزه کابینه رد کړه. دغه پارلمان غواړي چې هلته دی ولس وزیرانو یو کابینه جوړ شي. د قاهرې نه د امریکا غک خبریال ډورین جونز په دې باب موږ ته یو رپورټ را لېږلی.
حفظ الله ليبيا وابعد عنها كل سوء واجعلها بقدرتك بلدا امنا يا كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
توبروک د ليبيا د پارلمان غړو هغه وخت په چکچکو لاس پورې ک چې دغه پارلمان د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د صدر اعظم فایز سراج 2 کسیزه کابینه رد کړه. دغه پارلمان نه هتي غړو د خاغلی سراج نه وغوښتل چې په لسو راتلونکو ورځو کې د 12 وزیرانو یو وړه کابینه جوړ کړي. د عربو په مطبوعاتو کې راغلي چې د توبروک په ښار کې پارلمان په اصل کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د السخیرات د ملي یووالي د موافقې په اساس د صدر اعظم په توګه د ښاغلي سراج نامزدي او حکومتي شورا تایید کړې ده. یو سیاسي مبصر مفتی لملوم د لیبیا د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي چې هغه ته د دې سوال پیدا شوی چې دغه شورا د دې صلاحیت لري چې دغه نوی حکومت رد کړي او یا یې هم تایید کړي. هغه وایي
واضحه جدا هذا الاتفاق عندما لم يفتح للتعديل من قبل
غوي د ګومان نکي د ليبيا د پارلمان غړي دي د صلاحيت لري او يا د هم په تريپولي کې دغه پارلمان رقيب پارلمان دغه صلاحيت ولري او هم د ليبيا عمومي ملي کانګرس ته هم دغه شان اختيار نه دی ورکړل شوی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ملي یووالي موافقه باید څنګه چې وي هغه شان باید ومنل شي. د سعودي عربستان د الحریت ورځپاڼې د فرانسې د لوړ رتبه مامورینو له قول لیکلي چې د ایټالیا جنرال پاولو سیرا چې په لیبیا کې د نوي حکومت د جوړېدو د سارنې کارور په غاړه دی د هغه ملک د بیلو بیلو ډلو د نظامی مامورینو سره کتلې دي. دا غیر ورځپاڼې دا هم ویلي دي چې نه خو هم دغه ایټالوي جنرال او نه هم د لیبیا مشران دا غواړي چې خارجي عسکر دی د دغه نوي حکومت د جوړېدو لپاره په لیبیا کې ځای په ځای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
افغان حکومت د سولې عالی شورا او ځینې سیاسي سیډونکو په قطر کې د طالبانو او مدني ټولنې د استازو ترمنځ د پګواشت موسسې په هڅو غونډه یو شخصي جرګه غني او دغه جرګې په ترڅ کې د طالبانو شرطونه الزامي نه غني. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورت را لګلې.
د کناډای موسسې په غوښه په هڅو په قطر کې د تیرو دوه ورځو ناشته چې د مدني ټولنې افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوه. طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. د رسمي دفتر منل له تور لیست غړو لري کول د زندانیانو خوشی کول د تبلیغاتو بندولې اوم د شرطونه وو. خو د غناسته د افغان حکومت خبرګون عادي وو. د ولسمشر غنی د ویان رستيال ظفر هاشمی وایي هیڅ راز مخکینی شرطونه د منلو نه دي.
ولې ګروهای کې هغه ډله چې وغواړي په موخ شرطونه کېږي دا د افغانستان خلک نه مني.
اجرایي ریاست په وایي د سولې په تړاو د پګواش داسې غونډو ته هیڅ اړتیا نشته او افغان حکومت ته ارزښت نه لري. د دې ریاست د ویان مرستیال وایي په قطر کې د پګواش غونډه شخصي وه او حکومت د سولې رړخیزو ناستو په بهیر کار کوي. جاوید فیصل هم وایي د سولې په اړه هیڅ راز مخکینی شرطونه حکومت ته د منلو وړ نه دي.
مخکې شرطونه باید واضح نشي. ټول هغه مسائل چې د وسلوالو ډلو سره به وي یي هم د افغانستان حکومت غواړي چې مطرح سي. هغه د سولې په خبرو کې پرې بحث کېدلای سي او هغه شزای دي. تر هغه وړاندې په نورو ساحو کې دغه ډول بحثونه ارزښت نه لري او د افغانستان حکومت دا په رسمیت نه پیژني.
د سولې علي شورا به وایي دا چې حکومت او دغه شورا د قطر د دوه ورځو په خبرو کې برخه نه لرله نو د دې ناستي پریکړه تطبیقي بڼه نه لري. د سولې د علي شورا غړی اجید محمد وایي کوم شرایط چې طالبانو په قطر کې وړاندې کړي له دغه شرطونو دوی د دفتر او د ملګرو ملتونو له تور لیست د دوی د غړو وتل په خو هم مطرح شوی وو.
زه خو دې ته په یو لحاظ باندې په مثبت نظر باندې ګورم ځکه چې یو خو هغه وایي چې بيخي خبرې نه کوم. یو دغه چې شرایط وړاندې کوي دې معنی دا ده چې د هغه مخکینی موقف نه دوی راښکته شوی دي او خبرې خو کوم خو په دغه شرایطو او د مری په مذاکراتو کې په هغه وخت کې هم په همدغه شرایطو په همدې شرایطو باندې دا شرایط هغه یاد کړی وو.
د کابل پانتون استاد نصر الله ستانکزی وایي که طالبان داسې غوښتنې لري نو په رسمي مذاکراتو کې دې مطرح کړي. استاد ستانکزی وایي لا معلومه نه ده چې دا دریز د طالبانو د تحریک رسمي دریز دی او کنه.
شیر وقیم او زیګری نو باید په رسمي اعلامیو کې مطرح سي او پروتون غونډه کې چې په اسلامآباد کې جوړیدونکې دي په دې کې باید رسمي او زیګری وسی تر څو د افغانستان د حکومت موزي هم پکې ثابت شي.
په پام کې د سولې په تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سلور اړخیزو ناستو درې مناسته په اسلام آباد کې د فبروري په شپږمه دایره شي. تر دې وړاندې دوه ناستې په کابل او اسلام آباد کې دایره شوې وې. دا پروسه هم د سولې د خبرو د لارې نقشه چمتو کوي او رسمي خبرو ته زمينه برابروي.
but this time tulu mar patastayam tulu mar patastayam tulu mar patastayam khudumrara تبوایا جانا نچز استایم خودمرارا تبوایا جانا نچز استایم تولو مر بد استایم تولو مر بد استایم تولو مر بد استایم تولو مر بد استایم خودمرارا تبوایا جانا نچز استایم خودمرارا تبوایا جانا نچز استایم
تاکل شوی چینن د دلوی د میاشتې د شپګمینه د ننګرهار او د کونړ د ولایتونو په ټولو ولسوالیو او د لغمان په یوې ولسوالۍ کې د پولیو په ضد فری کمپاین پیل شي. دا کمپاین به په لغمان او کونړ کې درې ورځې او په ننګرهار کې څلور ورځې دوام وکړي. د پنځو کلونو نه د کم عمر ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي تر څو ماشومان د دایمي فلج نه په امان کې شي. وس پاموکړی یو رپورټ ده. د روغتیا نړیوال ټولنې یا ډبلیو ایچ او په نړۍ کې د خطرناکو ناروغیو د پیدا کېدو د ګواښ په مقابل کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورټ را لېږلی.
د روغتیا د نړیوال ټولنې عمومي مدیر مارګریټ چان د چټک عمل غوښتنه کوي د نوو پیدا کېدونکو ناروغیو د مخ په زیاتېدونکو ګواښ غم باید ورباندې وخوړل شي. د دغه ټولنې د اجرایه کمیټې په افتتاحیه غونډه کې د ډبلیو ایچ او مشر خبرداری ورکړ چې د نړیوال روغتیا ځینې مهم ګواښونه به په راتلونکو میاشتو کې عاجلو او په همکارۍ ولاړ عمل غوښتنه کوي. داسې ښکاري چې د ډبلیو ایچ او مشر مارګریټ چان زرکسیزی غونډې ته ویلې د ایبولا لساري ناروغۍ نه درس واخیستل شو چې څه باندې یو لزر تنونه په لابیریا، سیریالون او ګینی کې مړ شلو. د دغه ناروغۍ مخه ونیول شوله. دبلیو ایچ او د دغه ناروغۍ د بې ساري خپرېدو په مخنیوي کې ورو وه او د مارګانی ویروس سبب شوله او مخکې لدینه چې په لویدیځ افریقا او په درسته نړۍ کې ورختایي پیدا کړه. د دغه ناروغۍ د مخنیوي اقدامات په بشپړ توګه عملي شول. په ډیرو پلاتونو او د ماهرانو له هدایتونو نه ورسته دغه ټولنې د اصلاحاتو پر اوستلو پیل وکړ. ډاکټر چان وای دې په تایل دا چې هغه لارې چارې بدل کړي چې د هغوی لمخې دبليو ایچ او د ناروغیو خبرېدو او استراري حالات ته ځواب وای. چان خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
ایبولا taught the world that an outbreak in any part of the world can have global repercussions in a profoundly interconnected world.
ایبولا نړۍ ته د دې درس ورکوي چې د نړۍ په هر برخه کې د ناروغۍ خپرېدل نړیوال عکس العمل لرلی شي. په داسې و نړۍ کې چې د یو بل پورې تړلې ده، محلي ناروغۍ د خپرېدو په شان یو څه نشته او د یو لری جنگ په شان یو څه نشته. په داسې حال کې چې د ایبولا د ناروغۍ د عکس العمل د ځینو ارزیابیو نه دا نتیجه اخیستل شوې ده چې په کمزورو هیوادونو کې د عامه روغتیا قوي بنیادي کارونو او قابلیت ته ضرورت دی چې د ساري ناروغیو د ګواښ په خلاف د دفاع څیرمه جبهه ده. ډاکټر چان وای د ایبولا په درشل کې د روغتیایي چارو ماموران هغو خطرناکو نښو نښانو ته چمتو دي چې له میکروبونو نه پیدا کیږي. د هغې تباهي نوم یاد کړ چې تیر کال په کوریا کې د مرس له خپرېدو نه پیدا شو. کوریا داسې یو هیواد دی چې پرمختللی روغتیایي سیستم لري. دا وای په پرمختلونکو هیوادونو کې د نوو پیدا شوو ناروغیو سره چال چلند کول حتی یو غټه ستونزه کیږي. د زیکا د ویروس د خپرېدو په برخه کې خبرداري ورکړه چې په داسې نوو جغرافیایي سیمو کې خپرېږي چې نفوس یې ډیر کم مسؤلیت لري. زیکا داسې ناروغي ده چې له ماشینه پاتې کیږي او داسې ګومان کیږي چې د نوو زګیدلو ماشومانو د عصبي ستونزې سبب کیږي. ډاکټر چان د میکروب ضد مقاومت ته اشاره وکړه چې دا یو ډیر عاجل خطر دی. دا وای ډیر څه باید وشي چې د مخ په زیاتېدونکي ګواښ مخه ونیول شي چې له غیر ساري ناروغیونه مخامخ کیږي. د نړۍ ته خبرداري ورکړه چې د روغتیا هغو عواقبو ته بیادار وسی چې د اقلیم له بدلون نه پیدا کیږي. دا وای هغه پروګرامونه باید ډیر چټک شي چې د کولیرا او ډنګو د ناروغیو د خپرېدو پورې ارتباط لري. ډاکټر چان وای ډیر خلک به د هوا له داخلي او خارجي ککړتیا نه کړه وګالي او له ډېرې سخت هوا نه روغتیایي ستونزې پیدا کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د سوریې د پاره خاص استازي ویل دي چې د سوریې په مسله باندې په خبرو کې ځند راغله دي، خو د دې اونۍ په اخر کې یعنی د جنوري په 9مه به دغه خبري پیل شي او هغه خلکو ته به د سه‌شنبه په ورځ یعنی نن بلنه واستول شي چې په دې خبرو کې ګډون کولای شي. د امریکا غک خبريالي لیزا شلاین د جنیو نه داسې رپورت را لګل دي چې ز نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. د بشار اسد د مخالفینو هغه اعتراضات چې ویلې په دغه خبرو کې څوک ګډون کولای شي او څوک نشي کولای د دې لامل شول چې په خبرو کې ځند راشي. د ملګرو ملتونو د سوریې د لپاره خاص استازي سټافن ډیمستورا ویلې دي چې هغه کوشش کوي چې دغه خبري اترې د ښه پړاونه پیل شي. هغه وایي چې هغه داسې خلک د خبرو اترو ته راغواړي چې هغوی په سوریه کې امن غواړي. ډیمستورا زیاته کړه چې امنیتي شورا د داعش او د النصره ډله د ترګرو ډلو په هیڅ پیجنی او هم دغه وجه ده چې دوی به هغوی ته په خبرو کې بلنه نه ورکوي. هغه وایي د دغه دوه ډلو نه علاوه د دوی کوشش دا دی چې د سوریې مختلفې ډلې خبرو اترو ته راشي. ډیمسټورا وایي چې دا به لومړی ځل وي چې هغوی مدني ټولنې او ښځو ته هم بلنه ورکوي چې په دې خبرو کې ګډون وکړي. تر نن ورځې پورې مدني ټولنه او میرمنو د سوریې په مسله ډېرې کمی په خبرو اترو کې ګډون کړی دی. ډیمسټورا زیاته کړه چې د خبرو ایجنډا د نوې حکومت نوې اساسي قانون جوړول او د انتخاباتو په حق لباندې خبرې دي. خو هغه وویل چې د خبرو لومړی هدف دا دی چې په سوریه کې د مختلفو ډلو ترمنځ اور بند شي. هغه زیاته کړه
دی سسپنشن اف فایټینګ ریګاردینګ آیسل ان پارټیکولر
موږ غواړو چې اور بند وشي خو دغه اور بند د النصره او د داعش د ډلو په خلاف نه کیږي. د دوی نه علاوه چې مختلف ډلې په جګړو کې ښکېلې دي موږ غواړو چې د هغوی ترمنځ جګړه ختم شي. ډیمسټورا وویل چې دغه خبرې به پرته د کومو شرایطونو شروع شي. ډیمسټورا وویل چې دغه مختلف ډلې به یو ځای سره خبرې نه کوي خو د دوی سره به بیل بیل خبرې کیږي. ډیمسټورا زیاته کړه چې دغه خبرې به د شپږو میاشتو پورې ادامه ولري.
That will be the way we try to make it different from the past.
موږ کوشش کوو چې د خبرې اترې د پخوانه په فرق وي. زه په دې هیله یم چې دا به د ملګرو ملتونو یو کامیاب کوشش وي. د ملګرو ملتونو د سوریې لپاره استازي زیاته کړه چې دغه لومړی پړاو به درې هفتې دوام ولري. هغه وایي چې په خبرو اترو کې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې مختلف ډلې په یو بل باور نه کوي.
درنو اردوونکو د خبرونو لنډیز. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د سوریې د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ به د سولې لپاره خبري د جمعې په ورځ په جنیب کې پیل شي. سټيفن ډیمسورا ویل چې دای به د سه شنبه په ورځ د خبرو ته بلنې ولې شي خو وینه ویل چې څوک به د خبرو ته راوغړي. ملګرو ملتونو غوښتل چې د خبري د دوشنبه په ورځ پیل شي خو دا پروسه لدی وږي وزن ده چې په دې خبرې اختلافات موجود ول چې څوک باید په دې خبرو کې د ګډون لپاره راوبلل شي. د امریکا متحده ایالاتو د خزانې او چارواکي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په درغلي تورن کړی دی. ویلي دی چې د کرملن دغه مشر د خپل څوکۍ سره په استفاده کولو خپل ملګري او متحدین د نورو په بیا سرمایداران کړي. اډم زوبن چې د امریکا د خزانې د ادارې لخوا په بارني هوادونو کې د بندیزونو څارنه کوي دا تور د بی بی سی په یو مستند فلم کې لګولی چې د دوشنبه په شپه به د واشنگټن په وخت خپور شي. په دغه فلم کې زوبن وایي چې د امریکا حکومت د پوتین په درغلي د ډیرو کلونو راسي خبر دی. بی بی سی ویل دی چې د پوتین ویان لکوله ورته ویل سی ودی چې په مکمله توګه هغه د تورونه رد کړي او ویل دی چې دغه ټولي پښتني او مسائل هیڅ جواب ته ضرورت نه لري او دا ټولي افسانې دي. د لیبیا په نړیوالې کچې منل سوي حکومت د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی د ملي وحدت حکومت چې مخالف اسلامستان هم پکې شامل دی رد کړی دی. د دوشنبه په ورځ د پارلمان د یو سلسله ورو غړو څخه ناتیا کسان په دغه غونډه کې برخه لرله او د ملګرو ملتونو د سولې پلان منزور کړ. خو د کابینې هغه غړي بیا رد کړل چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جمهوریت ریاست شورا تشکیلوي. او اسلامي دولت ډلې د هغه نو وسلوالو بردګرو یو ویډیو خبره کړې ده چې درې میاشتې وړاندې په فرانسې کې سرګونه کسان وژل. په دې ویډیو کې دا کسان په عراق او سوریه کې تبرن کوي چې بیا یې ورسته په فرانسې کې بردونه وکړل او په هغو بردونو کې یو سل دیش کسان وژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو زمونږ د پښتو برخې خبرونه واوریده. یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي. مونږ تاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونې ته وق پاتې شئ.